السلام علیکم له غرمه نمخ کې لس بچی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته رابولم. د دې خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست وایي چې د جګړې له سیمو زرګونه کورنۍ تښتیدلې دي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان د ولسی جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان د مکمل غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ګټور بولي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن په مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. په نوې ډیلی کې د ازادي رادیو د خبریال د ریپورت له مخې ولسمشر غني به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګه چونې ته وهڅوي. د غرض ول کېږي چې افغان ولسمشر به په هند کې له میشتو افغان او هندي خبریالانو سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر هندوستان ته ولاړ. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دا مهاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شوېدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلې. د دې ولایت له طبي پیښو سره د مبارزې مشر سید عبدالله همایون د حقان ازادي راډیو ته وویل د زیانمنسو کورنۍ سره د مرستې په هدف خوراکي او غیر خوراکي مواد راټول سوي، خو د لارې د خرابوالي له امله ورته نه دي رسیدلې. ښاغلی دهقان زیاته کړه چې د یادو موادو د لېږدول لپاره هلیکوپټرو ته اړتیا ده ترڅو دغه مواد د خواهم په غرنۍ ولسوالۍ کې زیانمنسو کورنۍ ته ورسوي. وړمه شپه د دې ولایت د خواهم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځمکې شوېدنې په پیښه کې 25 تنه مړه او 25 نور ټپیان شول. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په کندوز کې د ازادي رادیو خبريال وای افغان ځواکونو وسلوال مخالفین له هغو سیمو په شاکړي چې وسلوالو نیولې وي. د کندوز والی عمر صافی ازادي رادیو ته ویل چې د منځنۍ اسیا اتباع عربان او پاکستانیان په کندوز کې د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کې لاس لري. ښاغلی صافی زیاتوي په دغه نشته کې تر اوسه لسګونه وسلوال مخالفین وجل سوي دي. وسلوال مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمې دفتر مسلین وای چې په روان مریض کال کې په بلخ ولایت کې د شوز سره د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د بشري حقوقو د سیمې د کمیسون د شوز د څنګه مسؤل فوزی نوابي ازادي راډیو ټول چې د روان کال په حمل میاش کې له شوز سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. دغه پیښې د تیر کال د همدې میاشې په پرتله زیاتې شول سوي. د تاوتریخوالي په دغه پیښو کې جبري ودونه وهل ټکول او د پیسو په بدل کې د شوز ورکول شامل دي. میرمن نوابي وایي چې د شمال په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او سمنګان هم له شوز سره د تاوتریخوالي پیښې کیږي، خو دې د نامنی لامل نشي ثابتولای. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 35 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباروي د یمن د مرکز سنه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې له منځه وړې ده. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان بریج جنرال احمد سيري رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمباري وسوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکاري څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر له پامه وغورځوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لار له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري لپاره مغرزولي وو چې ویلي مخ دې بیرته وګرځوي. دا خبری آژانس ویلي چې الوتکې سنا ته بشري مرستې رسولې. د اپریل په ویشتمه د یمن د ولسمشر مرستیال خالد بها پر حوثیانو غږ کړی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربند غوښتنې ومني. د سرسلي په وینا دغې جګړې یمن د بشري ناورین خواته ور پورې وهلی دی. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نه ده سوې. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل سوې چې د پولیسو په توقیب کې یوه ټپي سوې یوه تورپوسې سړي په روغتون کې اسا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارډ سرتیري د دې بلواو د ارامولو لپاره وګمارل سول. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او راپورونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل سوي دي. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 238 سوي نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر هغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په د 2016 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمده سوي وې. دغې پېښې نړیوال غبرګونونه راپارولي. پرون د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویلو چې د ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوش سوي دي او دا عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد سوي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي چې ګمان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقاومت وایي دا 15 تنه له 100 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې او د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان پکې مړه او 15 نورې ژوبل کړي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګری ته نږدې سوی و امریکایي اتباعو ته زیان نه ورسېدلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او فریډم هاوس نړیواله اداره وایي د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس د تازه راپور له مخې چې نن خپور سو د نړۍ په 13 هیوادونو او سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق، سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې راپور کې پر روسیې انتقاد شوی چې زیاتره مطبوعات او رسنۍ د دولت په واک دي او په تهاجمي بڼې سره پروپاګند کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا کندوز په ګل تیپی او نور سیمو کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې له سیمو تښتیدلې.
ډیر په مشکلات سره مواجهي دا فصل مور د کښت او د کارو د زموږ غنم فیدان د قریب وچکیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
د یو دیرش دلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې په کونړ کې یو شمېر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله، خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو ډول معنا لري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شنګای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان انتقاد کړی چې د هیواد په دې وروستیو کې سل کسان په دار زړولی دي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړی او د ګوډې اچار پروګرامونه اورئ.
کی سپرانجی بونوی یو سړی دیوی محدود مودی لپاره ایرانی خود دولتی اخلاق د ټول ملت حق خوری یو غصبوی.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 چپه او منځنۍ چپه 1200 شپږ نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په کندوز کې امنیتي مقامات وی چې لا هم په ګلتیپی او یو شمیر نور سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت جګړه دوام لري. د کندوز مقامات وی چې تازه دمه رسیدلی افغان سرتیری هڅه کوي چې د درنو وسلو او هوایی ځواک په ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو په شاکړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. په همدې حال کې د کندوز والي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لسګونه وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي او د هغه په خبره پاکستانی عربان د منځنی آسیا اتباع او یو شمیر نور بهرني وسلوال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې برخه لري. د کندوز ولایت د کډوالو راستنیدونکو ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې څو ورځو کې د جګړو له امله د کندوز ولایت له امام صاحب، چاردرې، علي آباد، خان آباد ولسوالیو همدارنګه د کندوز ښار پورې اړوند ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوې دي او دا خلک اوس په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. پړای تفصیل د اجمل آرین په ریپورت کې اورو.
دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تیروي.
موږ د دې جنګو د لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلات سره مواجه دا فصل. موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه ورکړي. دغه جنګو د لاسه دولت ته غواړو چې عملیات په لارې واچي ترڅو موږ سیمې پاک کړي.
د ګوټیپی د سیمې اوسیدونکو استو دا یو هفته کیږي چې په ګوټیپی کې جنگ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشت کې په خیمو کې زندگی کوو او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر پستونځو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی یو شمیر موسسې ښه همغږی نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از جنگ ها آواره و بیچاره و از خانه هایشان بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتیپی سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي. د یادونې ده چې په دې څو ورځو کې د کندز مرکز په شمول د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې له امله یې د دې ولایت اوسیدونکي ډیر پاندېښنه کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د اجمل آرین په ریپورت کې موریدل چې د کندز د ګلتیپی، امام صاحب ولسوالۍ، چاردرې او علي آباد ولسوالیو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ دغلته د روانو جګړو له امله بې ځای شوي دي او عاجل مرستو ته هم اړتیا لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خښې کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینهوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سېشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ړنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو ګن ټو ګاندي د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمیر ماشومانو هم برخه درلوده. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي. سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سې شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خښې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤول حکمت الله صافي وویل
نن ورځ چې دا حرکت من کړی دی فرام ګن ټو ګاندي له ټوپکه تر ګاندي پورې په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله سرسبزي سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته نه د حاصله نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دې راغونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لاره غوره شي. د یو دېرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومته غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو. موږ له جنګ ستړي یو. موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنګ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریک
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې بیا پکړم په لاسه وله یا په دالاس وله
و باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی چې محکمې له
خوا. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رای پکونړ کې اوشمیر کسانو کابل ته د مجاهدینو د ننوتلو ورځ ولمانځله. خو نور خلک بیا وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو ډول دي. اوومه د بربادیو د پیل او اتمه د بربادیو د دوام ورځ ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي افغانان د شوروي لښکرو د ماتې او په هیواد کې د یو پیاوړي اسلامي حکومت د راتلو لپاره زیاتې قرباني ورکړي. خو کله چې شورویانو ماتې وخوړه له افغانستان څخه ووتل او د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو نو جهادي ګوندونه په خپل منځ کې په جګړه واوښتل. چا د چوکۍ د ترلاسه کولو او چا هم د چوکۍ د ساتلو لپاره جنگ پیل کړ. د شهیدانو او مجاهدینو ټولې قرباني او هیلې په سیند لاهو کړي.
افغانانو سپیشل جهاد وکړو او د افغانانو سپیشلی جهاد ته سلام. هغه رنگ راوړو روسانو ته شکست ورکړو کمونستان ته شکست ورکړو. د مجاهدینو د مشرانو په منځ کې بدبختی شروع شوله. په خپل منځ کې یو بل وژنه شروع شوله. د افغانانو هغه سپیشلی تاریخ ته صدمه ورسوله.
دوی وای د جهادي ګوندونو د خپل منځي جګړو لامل د هیواد پلازمینا په کندواله بدله شو او لزګونه زر افغانانو وشل شول. ځکه ورته د ثور د اومی او اتمې ترمنځ دومره زیات توپیر نه ښکاري.
محمد انور کونړ اوسیدونکی یم. اووم د ثور د بدبختۍ شروع و او اتم د ثور د بدبختۍ دوام دی. هیڅ فرق پکې نشته. صرف بے ضایع د بودیجې مصرف د وخت ضایع کول او بله معنی نه لري.
مولوی عطا الله نوری وایي که چیرته جهادي مشرانو په خپل منځ کې جګړه نه وای پیل کړې نو نه به طالب پیدا شوی وی او نه به هم جنگ دومره دوام کړی وی.
که چیرته مجاهدین په هغه وخت کې یو اتفاق او یو اتحاد شوی وی نن به دا ناخوالی نه وی، او د نن نه چې پرون کومې ناخوالی وی هغه به هم نه وی راغلی. یو سوکاله او یو آزاد او مستقل افغانستان به وی، او ټول افغانانو ټول مجاهدینو ټول مسلمانانو به په د یو بیرغ لاندې جون کولی.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی می حسن عادل وای د ثور اومه د هیواد د بربادی او د افغانانو د وژنې پیل او تمه دوامو.
اتم اوم ثور چې چا د پسات افغانستان لره وړی دا کار څوکي او د افغانستان وران کلی او شروع کلی ورځ د قیامت پورې دا به په مسولی او د دې ټول افغانانو مسولیت به هغه چا په غاړی چې بنیت د پسات یخه دی او نن ورځ پورې پسات چلیږي. دا مجاهد خی او کوم نوسی خی دا ولا کوم لای خی کامی خی هر څوک چې پسات منشي الله دې مغه نس نابود کی.
دا یدونی وردا چې لنن څخه پوره درویشت کال وړاندې د مجاهدینو په لاسونو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور شو. مجاهدینو کابل ونیولو چې له هغه وروسته هر کال د ثوره تمنیټه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې لمانځل کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم دا اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي. اسد الله الدین د کابل نننۍ ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب د افغانستان په شمال کې ورستیو ناامنیو او هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او لاسته راوړنو ته ځانګړې کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کندز په جګړه کې د طالبانو یو مشهور قومندان له وویشتو ملګرو سره وژل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې طالبانو د اعظم عملیاتو پر مهال د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو حملې کړي او لا هم د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې لیکلي چې په کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ شپږمې ورځې ته ورسېدې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شمال ناامنه کول د سیمې د ورآخوا هیوادونو پروژه او د امریکا او روسیې د تقابل مسأله ده. په سر مقاله کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان لري، خو سر مقاله لیکونکي ویلي دا جګړه د پیاوړو هیوادونو د استخباراتو جګړه ده او امنیتي ځواکونه به یې ژر آرامه نه کړي. په سر مقاله کې د غرض راغلي چې د امنیتي ځواکونو نه سمبالول هم د هغو هیوادونو پروژه ده چې غواړي په افغانستان کې مخالفین واده وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي چې د چابهار بندر له لارې به د افغانستان او هند ترانزیتي همکارۍ پراختیا ومومي. ورځپاڼې لیکلي چې هند له افغانستان سره د ظرفیتونو د لوړولو ژمنه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ترمنځ په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو نوي اړخونه پیدا شوي دي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې لیکلي چې د هند او افغانستان رهبرانو د خپلو لیدو کتو پر مهال له تروریزم سره په ګډې مبارزې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼې د هند صدر اعظم نریندر مودي په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او هند اړیکې به سره له دې چې جغرافیوي موانع لري پراخه او پیاوړې شي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي هند ته د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله په ځان سره سفر په دې معنی نه دی چې له دې هیواد سره د افغانستان علاقه کمه ده. چراغ لیکلي چې هندي چارواکو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې هم د ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیرګړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړي اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې عملي کړي. دا په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان غواړي د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیشن غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شانګای د سیمایزو همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولی. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګای د سیمایزو همکاریو په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ فی الحال مونږ ته ډیره ګټه کوي. چین دی غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولی شي په مخ کې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، مونږ یې تاییدوو او چې مونږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمایزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادۍ راډیو ته وویل په شانګای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنګهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنګهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو لپاره قائل دی.
افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوي او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان د محل په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غړیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویو سیالیو له امله د یادو سازمانونو اهداف نه دي پلي شوي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سه شنبې پورې یو بل مشکوک کس اعدام کړ او په نتیجه کې په تیرو 4 میاشتو کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر 100 ته پورته شو، له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې دی او د 100 کسانو په اعدامولو سره د هیواد یو شرمېدلی پړاو ترسره کړی دی. په اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سر اداره یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له 3 میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لری کولو وروسته د 100 کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان د محل په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې پاکستانی حکومت د سه شنبې پر ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په 13 میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر 100 ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړی مابس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوه کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د مونږ روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلول برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 34 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2003 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګې د غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هېواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هېواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولي دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو لسنیمه بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوري. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر له هندي او افغان سوداګرو سره وویني. د بدخشان د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې تر دمه حاله د خواهم ولسوالۍ د ځمکې شویدنې په پیښه کې زیانمنسو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې. چارواکي وایي د کندز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه دوام لري. په شمال کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسلین وایي چې په روان لمریز کال کې په بل خولت کې د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښه کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز نه هوایي ډګر په نقشه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې لمنځه وړي ده. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د نایجیریا پوز وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریز ډلې پر ضد په عملیاتو کې 283 نجونی او درونی وښځې راخوشي کړي دي. د عراق په شمال کې کورد ملیشا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې چې ګمان کېږي دغه د امریکا پر کنسولګری او نورو بمی وریدونکو کې لاس لري. او فیدرم هاوس نړیوال اداره وایي چې د نوو قوانینو پلي کېدو او د خبرلانو پر وړاندې تاوتریخوالي په 2016 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدود او 13 کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدر منه دوستانو ستړي مشي ولې ځینې کسان لخپل زده شوی کسب نه کار نه اخلي.
خلخو یو چیرې کینی او ماشین وصل لري ماشین واخلي ترقه ترقه ماشین هر شی وای دشتو کې غنغان د وړو چې وړو نه لري نغان ته چی اچي.
په پدې وخت باندې ګو چې خپل زده شوی کسب په مرسته خپل اقتصادي ستونزې حل کړو.
چې دا بدبخت ځوان تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې څه درته کوم بیا چې په دې دنیا څخه تور سيزله ښه اوله مې دا حياتي کم زده کړه د بیا مې دا مور روزي ودا شیم زده کړه.
نن پام دې خلګې ګو خو په پیل کې د لیمو د ګټو په اړه مطلب لرو. وکه می جانی درته وای چې په کور کې کار کوي کنه؟
ولی نه فرشته جانی، هر میرمن یا انجلی چې په کور کې وي باید کار وکړي.
چې کار کوي نو نن مې داسې مطلب راوړی چې هم تاسو او هم باوریدونکو ته ګټور ثابت شي.
نو دا څه ډول مطلب دی فرشته جانې؟ له خو یې راته ووایه چې زه هم پوه سم.
ولې نه، خو په دې شرط چې راټول شوي معلومات به تاسو هم راسره لولئ.
بخي سمه ده،
ښه نو غوږ شه. د لیمو د حیرانوونکو کمالونو په اړه غږیږو.
سمه ده، نو تاسو مطلب ولولئ.
په ګرمه هوا کې د لیمو کارول ځکه زیاتیږي چې انسان خوله کوي. کله چې خوله وکړي د بدن اوبه ډېرې ضایع کیږي، کمیږي. لیمو دغه کمبود پوره کوي. لیمو نورې ګټې هم لري، لکه لیمو د انسان د جلد د ښایسته کار کېدو لپاره، د پاکوالي لپاره او د ښې اشپزۍ لپاره هم کارول کیږي.
بالکل فرشته جانې، همداسې ده. د دې تر څنګ نور کمالونه هم لري چې یو کمال یې دا دی چې کور د سامان او لوازمو یا فرنیچرو د پاکولو او ځلولو لپاره داسې کورنۍ پالش جوړولی شو چې لیمو څخه اوبه باسو، د زیتون تیلو سره یې ګډوو او دواړه سره ښه ښوروو چې څو د یو بل سره ښه ګډ سي. نه وروسته دغه په یوه ټوټه یا په یو رخت اچوو او فرنیچر ښه پرې پاکوو. همدارنګه څوکۍ، میزونه او نور شیان هم په همدې باندې پاکوو. داسې ځاله به پیدا کړي چې ډېره حیرانوونکې ځاله.
که لیمونه داسې یو محلول موږ جوړ کړو چې په هغه باندې موږ فرنیچر او داسې پاکړو، دا ارزانه تمامېږي. د کړکیو د پاکولو پاکله هم د لیمونه یادونه وکړم چې څه رقم کارول کېږي.
او بېخي سمه ده.
د لیمو په اوبو کې تیزابیت زیات وي، همدا لامل دی چې د ګریسو او نور هغه څه چې په کړکیو باندې نښتي وي په پاکولو کې ډیر ښه رول درلودلی شي. لیمو، سرکه او لګو به سره ګډې کړئ، بیا وروسته لغه په دې باندې کړکۍ ومینځل سي نو ډیر ښه پاکیږي.
او رښتیا هم بله فرشته جان، د جامو البته د سپینولو لپاره هم لیمونه موږ استفاده کولی سو. لګ په دې ګرمو اوبو کې، البته په ماشین کې یا همداسې کله چې موږ جامې مینځو په ګرمو اوبو کې د لیمو به ګډوو، یو څو شیبې پرېږدو، وروسته لکه معمول غوندې چې د نور جامې مینځو دا هم هماسې مینځو. د بلیچ پر ځای له همدې نه استفاده کوو او هماغه به یې چې زموږ جامې چې کومې چې سپینې جامې دي نو واقعیا هم رنګ یې هماسې ډېر ښایسته کوي.
د لیمو اوبه د سرکې سره ګډې کړئ او د جامو په غذای چې داغونه پرېږدي استعمال کړئ. لږ شیبه یې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ. داغونه به د جادو په څیر ترې ورک شي.
یو بل کمال د لیمو دا هم دی فرشته جانې، زی پلاستیکي لوښي هم ښه پاکوي. هغه ځینې پلاستیکي یا پلاسکوب لوښي چې دي دا لږ لکه سوي نه، نو که په پلاستیکي لوښو مو همدغه د خوړو رنګ پاتې سوی وي او نه ترې لرې کیږي، نو لیمو او د لیمو اوبه به پرې واچوو. سې دا هم یو څو شیبې همداسې پرېږدو او وروسته لغې بیا همداسې په حساب د لوښې موخو د وچولو لپاره بیا لمر ته کېدو. شیبه وروسته هم رنگ ښایسته سوی وي او هم به هماغه لوښي په خپل هغه اصلي شکل باندې پاته سوی وي.
خو که غواړئ چې ژر یې پاک کړئ نو د لوښو په هغو ځایونو چې داغ پرې لګېدلی وي د لیمو اوبه واچوئ او په یو پاک رخت یې صفا کړئ. درنو اوردونکو، د افغانستان ځینو خلکو په کډوالۍ کې بیلابیل کسبونه زده کړي. په نور ملکونو کې د همدې کسب په مټ داسې کار کوي چې د کورنۍ لګښتونه پرې برابر کړي، خو کله چې هېواد ته ستانه شوي وایي دلته له خپلو زده شوو کسبونو نه کار نشي اخیستلی، ځکه خو د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي. یو شمېر نور بیا وایي چې نه یې په بهر کې څه زده کړي او نه هم دلته په وطن کې، ځکه د کسب زده کول هم یو څه پیسې غواړي خو دوی نه لري.
خو د کور بس مشکلات ده کنه، اوس چې جیب دې ډک وي او کسب سره زده کوي. پاکستان کې نه کاله مې تېر کړل، پیسې نه لرو خو پیسې څه نه یې څه رقم کسب زده کړي.
ډېر خلک شته، مثلا ډېر استعدادونه شته، ډېر ښه کارونه کوي. کله چې یو شی جوړ کړه یو شی ډېر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړي وي په ډېر ښه سایز باندې، خو کله چې بازار ته راوباسي د هغو ارزښت بیخي کم دی، نو د دې وجې نه دی بیخي مایوسه کیږي.
چی مې یاد کړي وه وسې پورې خبره ده، ماشین پورې خبره ده، که د هغه پورې که په دغدې ریکې کښېنه چی یادوله شي رېږ نه. خلکو یو چیره کښېني یو ماشین وسه لري، ماشین واخلي کښېني ترقه ترقه ماشین یاد هر شی وای د شتو کېږي نغن د وړو کېږي چې وړو نه لري نغن په چی اچي.
خو ځینو کسانو بیا د خبره چې پیسې نه بینو هیڅ کار نه کیږي غلطه ثابته کړي. لیلو ماته چې د ټول کور نفقه ور په غاړه ده وایي په تش لاس یې کار پیل کړ. اوس نه یوازې دا چې کورنۍ لګښتونه پوره کوي بلکې یو څه پیسې سپمولی هم شي. په لیلو ما پسې نرګس هم په دې خبرې کوي چې له چای کوم کسب زده کړی.
په کور کې مونږ نشه درلوده نو مبا درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسي ورته وګورو خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخته ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې کیسې درته وکم بیخي په دې د دنیا څخه تور سيزړه شه. اوله مې دا حياتي کم زده کړه د بیا مې دا مرودوزی ودا شیان زده کړه. په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله دا مرودوزی ودا شیان او دلته چې راغلی یم هم د قران شریف په پوښونو ودا شیان جوړوم. بیا به مبرته دکاندار ته ورور بیا به کې عمرې ودا بدبلای وخت بیا به کور ته رالم د ماشومان پورې بم په کور کار کاوه. بیا چې به دا رختونه دغه سول خلاص بیا به ورلم د سره به نور ټکی راوړي. بس په ورځ باندې یو جوړه دوه جوړې درې جوړې داسې به مو جوړ کړ په سبب مو ورور دغه زموږ گزاره وخت می هیڅ شی هم نه درلود.
زموږ ګاونډی پاکستانی و هغه مرمردو چې دغه عزت میکنه. اول چې کار مې شروع کړ لږ پیسې ورکول د شاګر غوندې ومه بیا لږ لږ ډیر سو دغه نه مې ډوډۍ پیدا کوله. اوس بیرته وطن ته راغلم کار کوم د ما ژوند ښه تیریږي شاګردان مې کار کوي زم کار کوم فامیل ته مې ښه دي.
رحمان او نجیب چې په بهر ملک ګچ کاری زده کړي د خپل کسب د ګټې پاک لوي چې اوس لایوي خو سالم مصرفیت لري لبل په لور دومره پیسې پیدا کوي چې اقتصادي ستونزې پرې حل کړي.
اوله ګټه ده چې افغانستان ته څنګه را داخل شو خپل کورم ځان ته جوړ کړ. اوس په حل دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړول شي د بلم جوړول شي خو دې د پاره چې خپل وطن هم آباد شي. بار ملک ته ځي خو بار زیته ودې د پاره چې زه خپل وطن د پاره سو کوم یا د خپل مور خپل د پاره سو کوم یا خپل د ځان د پاره سو کوم د سینه چې ته لاړ شي او ماته په ګډ وډ سر شي متادي شي هغه شي او بیر ته خپل مور خپل د میر نه وزي او کاروبار د میر نه وزي او خپل وطن د بخي دی روزي خپل مور خپل نه یریدل هم د خپل کسب کارم کو بلډینګ جوړه کور جوړه چې هر رقم کار وی مونږه پښرو کوړې شو
دې نه لاړو بیا غي سره گچکاری ته التن ورور غل مونږه خپل د گچکاری کې د قسم قسم ګلونه او د ساختواري نور ما پکې دوه کال تقریبا تیر کړل. دوه کال کې ما گچکاری از ذکر او د ساده ګلونه می ذکر زیات ارسه می تیر نه کړ دې خاطر مونږه دلته غواړو چې نوې ساختمانو کې مونږه کار وکړو او مونږه خپل لا پیسې تر لاسه کو خپل کور لپاره مګټه دا کو دلته غواړو چې کار وکړو خپل لا کسب دلته مخ کې ویسو.
د کابل اوسیدونکو جانان بیا په پاکستان کې ګلدوزی زده کړي. هغه وایي په پایل کې چې کله کار شروع کړ دومره مشتریان نه درلودل خو اوس ورځ تر بلې ډیریږي.
د ما خوشبختی دغه و چې الته سلور پای ماشین وو درې نفر په کار کوي یو پایای په حساب به اضافهګي پاتې وو په ځان باندې می فشار راوستو چې څومره ژر چې هغه ما وظیفه د هغه خلاص کوم بیا د هغه نه ورسته زکه هغه ماشین شاته کینم او دغه د درې نفر ګلدوزان چې ګلدوزی کوي هغه خوشبختانه د مونږ افغانان وو چې هغه ډیر ما سره مرسته کول بیا تخنیک او تاکتیک او تاپا کول د ټیکاو د شاینې ماته ډیر ژر خلک زده کړو. دوه سیستم یو سیستم تریکو ورته وای یو سیستم باراتو ورته وای. د باراتو سیستم چې د افغانستان کې وو د پخوانه مونږه غاړه ګلدوزی کول دلته په کابل کې مونږ همشاریان ګلدوزی کول یا په قندهار کې مګر د تریکو سیستم الته ما زده کو. دا یو سیستم د چې فرض مثال یو جمپر د خصوصا د ماشومان دا یو هغه قیچکیږي د خارج نه چرازي فرض مثال یو رسمک دی یو ګل دی یو یا مثلا یو کارتونی ګرد ماشومان د پاره دغه کار ده. اوس پیسې مونږه دته مجبور نه یو چې د ماشومان کالی د ایران یا فرض مثال د ترکیه نه یا د چین نه راوغواړو.
جنان د هم زیاته کړی چې هیڅ کار په پیل کې بازار نه لري. ښه خبره دا ده چې کسبکار یا هر څوک چې هر ډول کار کوي حوصله ولري دا څنګه چې د کار لپاره نه څو ورځې وروسته دکان بند کړي او خپل په کور کې بیکاره کینی یا هم اره خلاصه چوي خو هیڅ شی هم په لاس نه ورځي. تمسلی ټوټه ورو په تمسلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې موسیقي په لوړ غږ غوري په دې ډول غوندیان په تکلیف وي.
کې دا دروازه دې خلاصه کې څوکې
وته دې نه نه ولې وای دا نه ما وی سلام علیکم دې ځای دې
سلام دې سر وخوري دا ته دې چې تاسو نه ولای ځای خدای دې پاره څو وټل نه کڅنګ
وی خوري ور خو لوګ بل وکړه دې ځای جوړ کړې څه ته شوه
ځای می جوړ کړې خوري دې تاسو لا لاس نه ونیسو انت می خاول نه روغه دې کور می لمل منو ډک دې پښتنه ترغل دې ته دې ټایپ لا لاس مو خبره نه اورو
وا مله جنگ خوري خو ټایپ یې ساتل می زه دې جوای نه نو نو څوک په دې کور کې خو دې خېزو
ولی کانه خو نه یاست خو دغه نه ولسی چې اوري نو ولی گاونډیان پازا به وي
او گاونډیان چې پازا به ځ خپل کړکی دی وتر دروازه دی وتر روز ما پس
چې دروازه مو تر ستاسو ټایپ دونه جد سي دي دروازه نه يم غراځي
ای بسکه بسکه خوري یو سات ټایپ اوره دا درغه ته خبرې راته کوي
په خدای چې درغلم در ټایپ خو دلنځ کې درته وې لامه یا ای ټیټ کې یا درځم ماته و مې
جگ دې خدای دې لرسمې ټټم کې مخکم نه ودول جگ
و ته کالو سره مې په سترګو کې رانی نه وځي خدای وسې ټیټ کې دا سمې اعصاب خراب دي چې اوس به مې د کور په دې بل مخ درته کړې زه در نه لاړم چې بیا دې ټایپ جگ نه کې
ولا رښتیا خو وای و هم چې ناروغه سم د بلبل ژغ را باد را باندې لګیش پرشتي هم در ټیپ ما څومره لوړ نیولې و صبر صبر چې دا ژغ یې لسته ټیټ کړم او بیچاره ګر نه جوړم و دا څومره لوړ مې نیولې دی
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوري دونکو سلام د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو
د کیسابرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدل مودي چې په خپل فعالیتونه کې مو لتیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستای دی کله دغه بدلون په حق له معلومات راکړي
لارڅه مخکي تاسو او د تاسو لاري خپل نجيب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر شي او خلک د دوه پویو خوندان
مننه
د خپل فعالیتونو د بدلون په حق له باید وایم چې بدلون ضروری وو او ضروری دی ځکه چې ټول نړۍ د بدلون په حال کې ده نو مونږ هم د بدلون په فکر کې شو او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپل اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو ځکه تاسو ته معلومه ده چې هر هغه انجمن ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او بدبختي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت خودلو صلاحیت نشي پیدا کولای پیدا کولای شي نشي کولای
نو د کیسابرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه پوره معلومات لري
هو لری خو غلط معلومات ځکه چې په کیسابرانو پسې غلط تبلیغات شوی دي مونږ وړو خپل فعالیتونه ته د مثبت توجیهات پیدا کول سره د خلکو وهم او ویره چې زمون په اړه وندې لري لمنځه یوس او دا ثابت کو چې مونږ کیسابران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو
مثلا د کیسابرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي
د توجیهات ورته لرو مثلا یو داچی کی صبران جیبونه وی او د یو جیب وهلو لامل یو سړی د یو محدود مودې لپاره ایرانی او خاروی خود دولتی او حکومتي غلا د ټول ملت حق خوري او غصبوي خو بیا هم د ټولنې تر ټولو با عزته او قدرمن خلک هم دوی دي چې په هره غونډه او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکېني کینی که مکینی
بیخیام داسی دا
او بی حد اعترام او درناوی کی نو که دبل حق ورل جرم گنا او بدکاروی غل چارواکی باید تر طول زیاد ورطل سی او که داسی نوی نو کی صبرانم دی افتخار ور او قدر من کسان دی
نو غاری پا دی دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څنګه رامنځته کړو او لکه د یو د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندي د ځان په ګټه تبلیغات وکړو ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کوي، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو به د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو موږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسبرۍ په واسطه له راغلیو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې موږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړوو او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
موږ غواړو هغه پخوانی کیسبران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. موږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ حت او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمند خلک باید دا خبره درکړي، باید درکړي کې سر په سوله کې باید درکړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مالغالری
غواړی به وخت مرنشي، نو لدرې شان ځان ساته،
ل ډاکټر روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو لا اوریدو.
چې پیسې تر سره وي لدرې کسان مو ویریګا،
ل پولیس، چارانوال او قاضي نه
دي چارواکیو لدرې شان بد راځي،
ل کار برطرفي او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسې درشل،
مشاوران، صاحب نظران او دلالان.
قانون ته د درې شان زولنی پرتی دی،
د رشوت، واسطه او مصلحت.
د ترافیک او خاري مازفین درې شان ډیر خوري،
رشوت، دوړې او خاورې او د زورورو چپیړې.
د درې شان زای درې شان ونیو،
د خرزای موټر، د خاين زای چارواکي او د پیتاوي زای فیسبوک.
اکتا دریلاري ورغلي دي،
د چاپروسي، خپلوي او زور. د بونو کور هیڅ کلام به جنګنوي، او خاون هم لکه غل ټول عمر په غلا تیروي. ام دغه سی و کور ته مو بیايو.
وی دا شامپو خو می بیا کوم شوی ده، لکه چې بیا یې خپل یا د زمونو سر په منځلای. خدای خودی په دای و زوی بورکه، دا د ما د زمونو شریکان.
دا چا ته وای؟ خدای دې په غدو او بورکا زوس، خدای دومره خور کړم چې تاسو پیری په بدل شامپو سره مینځم.
نو په چی شي مینځي؟ د پلار دی شامپو دکانونه دی چیسته دی؟
پلار ته می خل ما چوا چې جب بدل به خره وبسم. ولې د چرګانو اگې کم دی؟
وای شا شا، دا غدې چرګانو اگې چې می ورکیږي نو ته سر پی مینځي.
ولې په دې کلی کې واځي تا چرګدا؟ خدای دې درته مردار کی.
په جبه دی دانه را وخیشه، واس می چردم ندر نخلاصیگی اگه خواری چه در تاویلی
نوره دی خل خلاصه نکی کنه بیا با در تاو خیم چیز چوکیم تالا زنیم پیشندلی
خامی پیشندلی اغلی و اغلی دی تالا لسه چه تا شامپو نسه می خودلی دی هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نو لیدلی واس دی اگیو تم پیل کلی خدای را تا و شرما ولی پخپل خلد اقرار را تا وکه
خده چه پده کلی که نوری چرگیستا کنو اوز با می داستنگ سپینه ولی
او کلی چرگی تا تا ساتلی
چه خوشی خوی نره که پو پیسو اخلم
شا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگی پی اخلی
اوز دخی شیشا کی سر تا وکم
شیشا که با دی مور وی که چل دست دکرهی چی ملامت اسی جاری تو بودره چی یو زل راشی
واو خدای دی ارمیک تری لاندی که چی پتایی راولم
واو خدای دی پا نس نمردی خدای دی گرش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جارا نخلاسی گی او مکاری ام دا اسم شمپو گوارم چی شمپو را نکی پسر دی یو ترویشت نپریدم دستی خدا جاری راتا
لکه چی بیای پا شمپو سر جنگ دی چی وارشم بیا سرور سر مات نکی دا چه غلمه غلمه چه ولی دی او لک خود دقا گاوندیانو نو شرمی گی
گلا دی راولی دا بلا ور سر ککلایم
تو گوره اخرا بیای گلا را بانی راولی دا
ده چشی گلا دا بیا چشی ورک شویدی
خپوی ایگی بیای شمپو پتا کلی دا
شکر دا چپا دقا کور که بل چشی نو پیدا کیگی ورک دیشی دقا شمپو
چنگ دی زر پیورانی ایگی
نو څنګه وکم دغه دوه کاله کېږي چې همدا شامپو ده او همدغه جنګونه درې کراته خو مو سرونه پې مات کړل
دا ځلې د تا سر ماتېږي تر څو چې ستا سر مات نه شي دا د شامپو غل نه پیدا کېږي
د ما سر نو بس سره وهئ زه مې خپل سر نه ماتوم دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، رنا مرادی، حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
جوان مینا واری جوان دلوی خدای دست در قدرت تپاته یا کزار شکنه، ای زبط تپاته یا کزار ش.